صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه خغل فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایي چلند سکتور ځپلی. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشروایي د ترکیې هغې پرېکړې خواشینی کړی چې آیا صوفیا کلیسا یې په جومات بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبیایي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قوله لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې او بشري مرستو ته یې اړتیا ډېره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشې کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبه په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشې کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ له مخې کېږي چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک پر مهال موافقه ورباندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګوجر ووژل شو. د 213 پامیر قول اردو په یوه اعلامیه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شوه راغلي چې ملا زاکر ګوجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ. د 213 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ژر د 2020 میلادي کال د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره 4 یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې ده چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کیمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو 150 لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,15,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 15,200 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کرونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 45,000 او په هند کې د 28,090 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمه ایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لک تر لګه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمیر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د 4 کسانو مړي چې په یو موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پېښې اصلي لامل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه و، خو ویل کېږي ښایي د دې پېښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونو هوایی شرکتونه له مالی ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پرېکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته. زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول پزړې پروژې تکمیل او 44 په زحمت وشتلې ده. داغه پسې به نو پروژې د مالک کار پیسې نیم کال منګ او تاسو لرو چې زړې پروژې به تکمیل.
دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل سوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یوه ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه پلار اچول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو په هکله د یو میکانیزم رامنځته کیدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه سوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې سوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلامه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل سوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیرانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پاڼه مو هم خوخه کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شئ او دغه راز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شئ او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شئ. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا وبا له کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایي چلند سکتور له مالی پلوه ځپلی دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایی لارې تګ راتګ ته زړه نه ښه کوي او دې چارې د هوایی شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایی شرکت استانبول او انقرې ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایی شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه له سره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت 80% د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤل سلیمان عمر وایي
هیڅ چیز به او حالت سابقش برنگشته،
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونه ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلې شو چې د توریزم او هوایي چلن صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لامله د قرنټین په موده کې هوایی شرکتونو له هند، ترکیې او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. آریانا افغان هوایی شرکت خبرو ته حاضر نشو، خو د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس لامله کامیر شرکت ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالره او آریانا ته څه د پاسه 12 میلیونه ډالره مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامله د دې ادارې عاید شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو نویو کې د ترکیې او اماراتو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایی شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د ده په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلی پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنایي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
ولایات جریان دارد.
در افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وی هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وایي که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
وسام رازو له خوست نه یو راپور راخلو. د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډې ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوي والي محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلې کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوي والي څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسایل چې پوت دي به سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف تشي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې منځ شو دا هغه مستر پلان عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوښ کې باید د خوښ شهر او خوښ دي امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کې خلوی چارواکو ورسره تل ژمنې کړي. خود دوی غوښتنه داده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتیسنګ ته توجه نه کوي ځکه چې دې سرک خوم دې تر اوسه پورې هغه رسیدګي دې نه کوي. بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه کړه.
مدني فعال زهره جلال ول د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمي او اکاډمیک کس دی. نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړي پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
هما غزای به تاکي اول مزړي پروژه تکملو 44 په زحمت وشتره ده باغي پسيبه نو پروژه ده د مالک او پیسې نیم کال مونږه او تاسو لرو چې زړې پروژه پکې کوي او باندې کال کې پروژه سازو پروژه جوړې کوچ دراتون کې کال لپاره ده.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی چې د پاسه 19 میاشتې د خوشوالي وو چې اوس د پکتیا د نیوی واري په توګه ټاکل شوی دی.
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له سږ کال پسرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یوه ورځ وروسته له هغې چې کورونا ویروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړاو خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلینو او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبې په ورځ یوې ګډې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمه دغه غونډه په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارډ افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټې
په ټولو کې باید حکومت او د استرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریاتو ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لارې په پیدا کولو سره وکاروي. که پریکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا ایس پارختنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانیستل شي. د دغه وزارت مرستیال وایان حنیف فرزان
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي، موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو، ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
و محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 200 زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایوروایشیا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه، یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ایوروایشیا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي، په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایوروایشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه، تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډېر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړې وه او نوی ډیلی سخت دې ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایوروایشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خپرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د د دغه وی پانو په منځ کې انډیا کم راشد خان په شل اور سیالیو کې د اوسنی عصر تر ټولو ښه لوبغاړی بللی او لیکلی دی چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لنډ عمر بیل دی چې یوه جادویي افسانه وبلل شي بل څه نه دی. یویشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورځپاڼې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 99 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې له یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خواشینۍ کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا سوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 24 به په دې جومات کې لومړنی لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه ورېږم. د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته شوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډېر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډېرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کرونا ویروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړې. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل د لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کېږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکم کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کړو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کوویډ-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې له دې ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټرانو په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسدالله ژرف بین
په
په چټک ازمیخ چې دولت غواړي په هغه سره سروي وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي ووسي، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیخ نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت وی په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 102 مثبت پیښې ثبت شوي چې له ډلې 23 کسان مړه شوي دي. دغه شان په تېرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ-19 ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 994 کسان مړه او شاوخوا 1000 بیرته روغ شوي دي.
دوستانو، په تیروتنې سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېد چې په کابل کې د عام روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه بشپړه شي. بل راپور چې په افغانستان کې د قرنطین له امله د خلکو یا په ادارو کې د مراجعینو ستونزې وي، هغه درته په روانو خپرونو کې خپرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنې له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. سهیل شاهین چې د طالبانو د قطر دفتر ویاندی پر ټویټر پانه دغه خبر خپور کړی. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤل ملا زاکر ګجر ووژل شو. چارواکي وایي چې ښاغلی ګجر او ورسره 15 ملګري پرون هغه مهال ووژل شول چې له افغان ځواکونو سره په جګړه ونښتل. په نږدې راتلونکي کې له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلیږي. دا وروسته له هغه چې کرکټ بورډ د یو ځل بیا د هیواد دننه د کرکټ اجازه ترلاسه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیري او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه په هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
آزادی ریڈیو درنو ریدون کو سلام. سحان محمد سیند د انصاف پلټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له چیل ستون نه د ناهیدۍ په نامه یوې میرمن ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو 100 میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤلین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نوریه مسحت سره هم شریکه کړې ده.
خدمات مقدار مواد کتاب رات پرداخت نکوی نو استاسی مو استاسی باید تعدیل واخلی استاسی نو شون کال تا بیردم دا تلورم تا باید سر اوی دا لای ها وزارت معارف اعلان کرد چی کن باید پا اساس دمجی لایه 500 فیس پرداخت ام دی دری میشه چون فیس را کرد خوفا ترسی زر افغانی بیتانا پا خواهی دو از را خیست و زر پی دری
میشه دا پیسی پا یو زد دنوا خیسته او که دا هری میشه پا پایی که
پیدا
وزارت
دا باید دا رقم تنون سیجی دا خو خلق با نفسار رزی مشکل را یعنی بدون دا ایران خدمات بدون دا آنلاین خدمات سیدی اصلا دمون ماشون دست نویلی دمون نفنزو سیشتر رسیز تقاضات دا اول دا دیری او غیر ظلم دی سیدی فنزو سیشتر رسیز بدون دا ایران خدمات دمون ناخلی او دوم دا چه در مواد درسی سیدی بنگانی پیلیت افغانی پلوری دا دویار پی و ورقون هزی چه بیرون که کسره چه پیش های دویار پیشی فقط اما ورقیم استادان و یا سیداد تایتن کرده و یا سیداد خپل به قلم دیکلی و بیدی چاپ کرده نو دا خو بیر غیر ظلم دید یعنی یا بیتر عمل کرده بیخی او اندازارت معارف هم کرده کاری کرده دا یا درست کرده یا فامیل سم رستار داری چه بدون دیده چه مثلا اولاد داغی درس و ازدک رو کدی پندو سیشتر فیش ورکی مکتب تا بیا دې کوم خدمات دی را کړی وی خو بیا هم یو لار زه موږ به دا پنځوس کلم ورکړی وی نو دا خو کفر دی دا ظلم دی نو
ستاسې اقتصادي وضعیت څنګه دی په دې توګه دغه فیس ورکولی شئ
د موږ کرایي کور لرو د اقتصاد هم یعنی په ډېر مشکلاتو باندې هغه د شپې ورځ ډوډۍ پیدا کوو د په ډېر مشکل باندې یعنی موږ هغه خپل د خوراک څوک د هر شي نه محترم قطع کړی راته لري د موږ اولاد تاثیر کوي د موږ اولاد راشيږي نو څه راځي مجبور شي د تاسو سره کوکنه نو یو کار مې دزویت کیږي د ته زور انده اخلي کړه کار معنی څه کنه معنی یو موسم به سره باید یو کول وي د ما مې د مونږ د دولت د تاسو چې باندې خو پېږي چې یو ملکی مامور د دولت د 2 لګ افغاني امان حالت د 3 لګ درو نه ډیر ماشه نه لري په دې کې د کور کرایم شي په دې کې فارق څه کوم شي په دې کې معنی کې د ماشه تاسو شي نو تاسو خپل فکر وکړئ چې یو فامیل څنګه باید زحمت سختي او زحمت د روزګار وباسي نو دا ظلم دی چې موږ باندې کوي
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایان دی اغلی نوریه نصحت سره شریک کړه اغلی نصحت د کابل لیچل ستون نه د ناهیدۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چل ستون په سیمه کې د جبهرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی وروستیو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤلین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي په دې حیثه کې مو ستاسې نظر غوښت
زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکړه شوې ده چې د دې پریکړې پر بنسټ هغه ښوونځی چې د قرنطین په موده کې آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لري یا هم خپل زده کوونکو ته فلاشونه، سیدیګانې یا نور مواد زده کړې لپاره ورکوي هغوی کولی شي چې په یو معین فیصدي د زده کوونکو د کورنیو څخه خپل فیس اخلي البته د فیس لپاره موږ یو رهنمود هم لرو چې دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی یو مسله بل هغه کورنۍ چې د قرنطین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد هم دا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګ د تعطیل او د تخفیف د گزینې څخه ګټه پورته کړي او استفاده وکړي هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکړي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداختي دا بل پریکړه و چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوی و او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نکي خو فیس واخلي دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامه لري هغه ښوونځي کولی شي چې فیس واخلي اما دا زموږ پریکړه ده خو دا ښوونځي هم موږ څارنه کوو د ښوونځي نه هم زموږ د خصوصي ښوونځیو ریاست خپل څارنه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو که هغوی فعالیت لري زده کوونکو ته تدریس وړاندې کیږي برنامه لري خو یو فیصدي فیس اخلي دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار ترسره کولو لپاره اجازه لري
مونږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو، خو بریالي نه شو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د ناهیلۍ په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی، او په وروستیو څو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي، خو د ښوونځي مسؤلین ځینې فیسونه غواړي. خو د پوهنې وزارت ویان دی آغلې ناصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې حل ته به قانوني اقدامات وشي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله مې چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي، خو په سر کې به یو دعا پیغام د هغو اورېدونکو څخه هم راواخلو چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې کسان چې له خپلو کورونو څخه ورک دي، لیرې دي، دوی موندلې او نشانې یې راته وایي. نو که تاسې هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ، قلم او کاغذ راواخلئ، اخلي د دغه دوستانو پیغامونه واوري، د ټلیفون شمیرې د سره ولیکي کې دای سستا سورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدوم، ورزو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد صاحبین سړک اندر غلغه د ایمن ولادت وشیدو سړک سره ولیدا دا د پیغام د څو کسمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو ورسېږي چې په باندې غا شل کاله خامخې کېږي چې بیره غره دی یونو چک پیجن او نام دغه سیمه دی اصل کی پارٹی وای دغه دغه باندې صبر کی او دغه دغه وای نو څه پښتو موږ سره د پټه راشي چې دوباره کوي د 10000 باندې کی وای چې د ایرات ولایت د شندن ولسوالۍ د بیکار د کلیو ما نو که دا اوس په سیا هر مسلمان د دې د دې مسلمانو هم درته لمه چې د زماره چې خپل پټه راشي له باندې کوم چې کوای شي به تر ناس نو ما دغه شمیره ته ځان دې چې ځان شمیره ده د کوم شمیره ده دا تمام تاسو څخه د کیټ ډول باندې واورې زماره خپل شمیره ده 0 1 0 1 یو څلور دوا اته یو نه کوم شمیره یې ګرځي تکرارو 0 1 0 1 یو څلور دوا اته یو نه. والسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د غزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاشت مخکې یو محترم ورور وویل چې زموږ یو سپین ږیری سار دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی، جک سړی دی او ورده سپینه ږیره د مخ سپین مې د غاښونو مې که چېرې ده په حق لدی معلومات غواړي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 اویا 15 څلوېښت 15 2 اتیا 15. ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما شمېره وه هغه ګران محترم ورور ته ور ورسوي او دی وایي چې زه په فوم ناصر یم دغه سپینږیري سړی وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو، سم ستاسي هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې دي. ومنه زموږ یو ما یو د اکازي ورک سوی دی چې نوم یې عبیدالله جان دی. تقریبا 3 میاشتې تر مخه د وتلی دی، د راندل اکازي دی، د بریښ ولسوالۍ څخه نادر اک سوی دی. ژر کالی په تندې سپینه رخچینه پر سر ده، تقریبا 9 کاله عمر لري. که هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمارو باندې تماس ونیسي چې 0 و 4 5 8 اته پنځه یو اته څلور اته درې یو یو ځل بیا صفر اووه څلور پنځه اته څلور اته درې یو دا یوه شماره او بله شماره ده صفر اووه اته شپږ پنځه نه یو دوه دوه واره درې درې که هر مسلمان ورور د ده پاره معلومات لري یا د یو چا ما سره مزدور یې یا د یو طالبانو سره یې یا د عسکرو سره یې که موږ ته په دغو شمارو معلومات راکړي د پاکړه موږ ته معلومات راکړي خامخا یو څه جایزه ورکوو. وسلام.
بلیا السلام علیکم. زم لا مش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی و سیدون کیم زما یو د اکا زوی دی نظر علی میزی چې مشهور اجدار دی تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور نه درک دی ک په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپل د ازما زغاوري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه پنځو صفر صفر څلور سوه نایا تلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا پنځه پنځو صفر صفر څلور سوه نایا مننه.
السلام علیکم. زه شیر محمد د هلمند ولایت ماتکی د درس څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی. داسې یو اتلسو شلو کالو کدرې کې دی دا یو لس میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی چې چا ته پته معلومه وي موږ ته یې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ درې اووه اته اووه شپږ نواره بیا تکراروي صفر اووه دوه شپږ درې اووه اته اووه شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر عزیز ټول ګلونو کاران سلام او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حجی مدد پیغام تاسو ته ورسوم. زما د کازی د غنی نومیږي شپږو کار کې چې ورک دی نو زه هیله کوم چې د زبیر عزیز ته چې زما پیغام نشر کړي نو په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې یې کدای خپله زما آواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی الحمدلله نومیږي ورک شوی دی په شارع کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور پنځه شپږ درې دوه مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو سرکوم اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالقدیر یم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی د بشیر په نامه دی تقریبا دغه پنځلس شپاړس کلو دی چې ورک شوی دی. هر ورور که پیدا کړی داسې مینهکاته ځوان دی داسې دا کادي مشکل لري کاتیا پیدا کړي په داسې میرو چې دنګه وي صفر اویا پیتلویشت دوهویشت
بلې. السلام علیکم. زه محمد نسیم یم. ما چم د نادلی ولسوالۍ نه. ما ورور ورک دی تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی او هر مسلمان هر ورور چې معلوم دی ما ته چې په دغه لمبه زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس
خبر ۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
یوولس او دوه. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به وای. قسمت الله زادران خبرې کوم دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې 13 کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د کور تخنه درکه شوی دی، د ایران په خوا باندې تللی وای. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې موږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا 1 3 5 4 واویا 4. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، 0 5 4 3 5 4. نو دې شمېره باندې دې موږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه.
السلام علیکم. وعلیکم خیر. السلام تاسو ته ازادي راځي کار کوم کوم ته سلامونه. نو یو کلیوال دی چې شاولې په نامه دی، بلورو مرزا خان دی، د جناب کاکا زوی دی، او تا کېږي چې کور څخه وتلې دی، نه درا کړی کوم یادې راغوري یا بل مونږ راغوري دی. مهرباني دې مخې په دې شمال مستصره اړي کوي. دی علمن ولایت نه دی، ولې سوالې چې پروسه وتلو تل وي اسنه سو دروږي اسوا سو نه ویش شماره یو ځلې بیا تکراروم. پروسه وتلو تل وي نڅو درې دېش تاسو باندې وښه جوابونه باندې سیم شواره ده چې ورو ته ودرې یو سلو 50 نڅو شپږ دېش. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم زده دې ټول ګلونه کاران ته وایم چې جوړ ورو خوش خوشاله وي. زه د حجیمه ته چې هلمن څخه دا پیغام سره استفیر دم زما دا کاز یو غنن می چې په ورو کار کې چې ورک دی ار مسلمان ور کې پاړه معلومات لري. ما ته په داش میرا څنګه وي او خوش دې تر لاسه کې وکاله شپه وکاله کې چورک دې نو مور فلاري دا وای چې پیدا کې دې چې په دې پاړه معلومات راکړي. په دې شپه نه ته څنګه وروسته ګر دې دعا چلور یو یو دې ته بیا څه یو څه سلام علیکم
السلام علیکم. د پیندنی عزیز په تاسو باندې تاسو سره د ټول نامه کې سلامونه د توان او تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د حضرت محمد زوی د بریالي سمون باندې یادې کله کله د پیندنی عزیز کې له برکت شوه د پیندنی عزیز ته د تکلیف تاسو تکلیف تاسو ته لرو دا او موږ غواړو چې او تاسو مو نو سي نو دا کومه چې په دغه شماره کې موږ سره تماس کې چې تر ناویا بیا سلو سلو ویکتو یو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. موږ ته د خپلو اوریدونکو څخه دوره کاغذ معلومات کوم چې سپینږي په لړ کې راته وزګل او د مخ راښونه مې ده چې په دغه حق له کچېر معلومات کوي نو ما ته په دې شوره باندې زموږه صفر آیا 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 راډیو ته سلامونه وایم. فریدی مده لوګر ولې د محمد عارف رسالې د بازار کې کلی خبرې کوم. ما یو نیواله ورک ده د سپېره د مینې د غلام فاروق زوی ته د ادري ولسوالۍ ده. که چا ته معلومات وي په دوا اړیکه د ټینګ کړې پلاوس نه ده اړیکه ټینګ کړې. که راته یو څه د څوارلس شماره بیا تکرارم 0 4 3 3 2 3
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت صفدر سره پاړکه مزمایو د احمد دی ورکت دی عبرت نامه دی د سورج کیږي چې نظر کې دی چا کې پاړ معلومات لري یا اور معلوم مات په دغه شمیره ځنګو سفر واته یو نیو څلو څلو شپانس بل شمیره د سفر وشه پر سفر دروش په تنو نه سفر درې
بل شمیره د سفر وته شپو نیو یې د شاته نیو سفر اته په شرینی د لاس کې و سلام
سلامونه امنې کې هلی مومن اختاجه و کی شروع دړم خوش خوشاله به از لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوان د ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوان په ولسوالۍ کې نه درک سوي دی نه میاچ کلا دی کله خپل زما ژغ اوري یا بل ورو تاکړه معلومات لري ماته چې بدغه شمیره باندې ژنګ وي شمیره درته وایم چې پر اویا وویش نه ساوجش نه چا شمیره زل بیا چې پر اویا وویش نه ساوجش نه چا پر دغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. اول تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم. دا مو پیغام دی چې زموږ یو اکا 22 کاله مخکې ورک شوی دی د محمد صادق په نامه باندې. نو که دوی په خپل زما ژغ اوري او که بل څوک درته په اړه باندې معلومات لري پر دغه شماره د زموږ سره تماس ونیسي چې په راویا 3 5 5 7 7 6 مارا بیا جواری وایم چې فرازیا ته ډیر شپږ پنځه ساته تاوش پاش دا ذاتی راډیو څخه ډیر ډیر مننه کوم چې موږ پیغام نشته.
مله سلام علیکم. زه فرید نو ولایت نو ځان نو سمې چار مې مې و مې وانه ده په دا نوم نه چې لاله
بلے السلام علیکم. آزادی راجی ٹول کارکون کا اور سلام الوام پدی او خوش خوشحال بھی اور دشخت جمعیت پتن بھی زه محمد غوث يم محمد غوث ارمانيم له نادالي سم یاري کني ولا دوره او زما یو ګرام ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نه دراکه دی اسلام میز تور بوتونه په ښاډي او سپین کالي هغه شي چې سپین ساده رښتینه پښتا ځشه نو هر مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات ما ته په دغه نمبر زنګ راټولوي چې پر وځه پر 15 درې 15 سپر سلور سپاش سلور دا به سیم نمبر دی او بل سلام نمبر چې پر و سلور نه سلور شپاش سلور درې درې سلور د ازادي راګز خندا هله ده چې ما پیغام نشم کیو. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی غیزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی خبره کوم. دا پیغام سره کډوم د ازادي رادیو او ټول منوال ته کزما आवाज ارغه څو کاوی کله لری کده بل ارغه څو کزما आवाज اوري هغه ته زه د پیغام کاټوم زمزه کم یو رکسو عزیز کم دی د غنی جان په نامه دی د جمعه خان کا زوی تقریبا لس کال کې زې د کورن درکه دی کور مور پلار کورنه ډیر زیاته په خپګان ده. نو کار مسلمان ورو ته د پاک معلومات لري یا غنی جان په خپل ځما आवाज اوري د جمعه خان کا زوی دی په نامه دی بل زوی نه لري ورو ورو خپل شنی د لاس کې کار چاته معلومات یې ورو ورو په دا لمبر دی ټلیفون راو کی پاتو خلک څنګهول نه کی شو معلوم نه بیا ټلیفون بار بار کی هغه څو ټلیفون او کی د غنی پاک معلومات لري نو زما ټلیفون له لمبر څخه دی هغه د وایم 0 3 1 4 8 0 0 0 1 و ازادي راديو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیلا.
السلام علیکم. زما د ازادي راديو ټول کارکونکو ته سلامونه. جی زما ملګری د شاهزاده په نامه چې ورک دی ادریا کاله کېږي کار ورته چې دی بیا لیدلې یا په خبرې زما دا پیغام جواب لري او په دغه شمېره جوړې کوي نسې صفر اویا درې سوه اته اتیا اووه سوه شپېته شپږ. بیا ځلې شمېره تکراروم: صفر اووه صفر درې اته اته اووه شپږ صفر شپږ. والسلام.
کور مودن وروره چې موږ ته مو پیغام رسولی و، په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستان یې ځینې ورک دي، یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د همدې خپرونې له لارې د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو ورک عزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامانۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.